ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دوی همدارنګه ویلي دي چې وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره د کیدا ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. پوره خبرونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتایج پر وخت اعلان شي.
موږ عملا د نتایجو د جنبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مهالویش له مخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتایج باید د تلې په وشتمه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د یاد وزارت ویان روح الله احمدزی بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
من خو مخکې له انتخاباتو عملیات په هغو ولایتونو کې چې تهدیدات شتون درلودل په شدت سره دوام درلودل. د انتخاباتو په شپو ورځو کې یو څه موږ دغه شدت د عملیات یو څه راکم شوی او دلیل هم دا و چې د انتخاباتو د پروسې د امنیت تامین مسله وه چې هغه هم په ښه توګه تامین شوه او دښمن ته دا فرصت ورنه کړل شو چې دغه ملي پروسه زموږ مختل کړي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تخار او بدخشان په ګډون په څو ولایتونو کې پرمختګونه لري او په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ډیره مرګ جوبله وخته. د افغانستان 215 تندر خولي اردو پرونو ویل په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 18 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون یو بار بیا له قائد او شرط پرته د نجونو د بکارت پر دې د طبي آزموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول آزموینه شکنجه ګڼل کیږي. د کمیسیون په خبره د خزو د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو د رعایت لپاره دي د معاینه په زور او فشار نه ترسره کیږي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون دا هم ویلي له مدني او د بشري حقوقو له مدافع ډلو سره یو ځای د بکارت پر دې د آزموینې د مخنیوي لپاره د عدالت غوښتنه تنی حاڅوتا دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي د ترامپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمیونست ګوند سیکرټر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې تورونو د چین 28 دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړای شول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیس کریستینا جورجیوا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو اختیار ایجاد کړی دی. د هغې په خبره په تقریبا یو لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریستالینا جورجیفا چې د بلغاریا یو اقتصاد پوه ده، پرون د پیسو نړیوال صندوق د عامل د مدیر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وویل
In 2019 we expect slow growth
اغلی جورجیوا وایي اټکل کوي چې د نړۍ په 90% برخه کې به په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وده پڅوي. په بل وینا مهاله نړیوال اقتصاد د رکود په حال کې ده. جورجیوا د دغه اقتصادي رکود ډیره ملامتي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر تجارتي شخړو واچوله. د هغې په خبره دا لانجه ښایي د 2020 کال تر پای پورې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیانونو سبب شي چې د نړۍ د ناخالص داخلي تولیداتو 0.8% کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تجارتي مسئلو په وړاندې جدي دریځ خپل کړی چې له څو هیوادونو له دې جملې چین سره د ګمرکي تعرفو د لوړولو په موضوع کې ځان ښکیل کړی دی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبې په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولي. دغه کسان د خلکو د راټولېدنې د ازادۍ په ملاتړ راوتلي وو. دغه اعتراض د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیم شوی و. د دې شورا تر چتر لاندې د آذربایجان د اپوزیسیون ځواکونه راټول شوي دي. د اپوزیسیون څو غړي په باکو کې د ښاروال د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د هغه څه په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې دوی په یو مرکزي سټډیوم کې یو لاریون ته نه و پرېښي. د ښار چارواکو د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا مظاهرې ته د اجازې ورکولو لپاره شین څراغ ښوولی، خو شرط یې دا ښیي چې تر 500 زیات کسان دې پکې برخه نه اخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر ترورستي ډلو سره اړیکې لري. د وزارت ویان روح الله احمد زه
جنوبی آسیا د پاره د القاعده شبکه مشر د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په هغه مرکز کې دی ساتل کیږي. یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته.
د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د میزان په ویشتمې لومړنۍ نتیجه اعلان کړي.
موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په ویشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له دفاع وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی رئیس جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ترامپ له جګړو د امریکایي ځواکونو د ایستلو لیوالتیا لري.
موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو.
دویمه نیمایي کې به تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام او یو دوه تفصیلی راپورونه درواورو. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 رازول لومړی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت وروسته له هغه دا خبره وکړه چې په هلمند ولایت کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل پرون تایید شول. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وایي په وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل شوی چې د سپتمبر پر 8مه سوی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر ترورستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زیتیر شپه ازادي رادیو ته ویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغه وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکه مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې دای ساتل کیږي، یعنی د پدې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري، موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو، لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلولو طالبانو ډاډ ورکړې و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړې چې القاعده شبکه او وسلول طالبان له نږدې درویشتو کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلولو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله د 2013 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل شوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای سمیمی تیر شنبه ازادي رادیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیات وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا ورسته له هغه چې په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو خبره پرون تایید شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت همدارنګ وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دغه وزارت وایي په تخار او بدخشان کې ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په هلمند کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د پاکستاني ولاسلم مشر عاصم عمر وژل کېدل تایید شول. صالح محمد صالح د همدغه ټولو مسایلو په اړه باندې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدي سره تفصیلي مرکه هم کړې ده. لومړی د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې جزئیات ترې غوښتي.
د افغانستان کې کوم تروریستي ډلې چې فعالیتونه لري، بالخصوص طالبان، کوم ژمنې چې د افغانستان له خلکو سره یا هم له دې هېواد سره کړي دي، په هغه یو عمل نه دی کړی. صادقانه ژمنو ته هېڅ کلام ارزښت قائل نه دي. دوی په تېرو کې هم د ښودلې ده چې هغه مسایل چې دوی په مذاکرات کې مطرح کړي دي، یو هم نه دي عملي کړي او د عملي کېدو هوډم په عملي بڼه نه ده ښودلې. دلیل هم همدا دی او ستاسو ګوري چې دوی دقیقا له القاعده ډلې سره دوی اړیکې شته او په واضح توګه یوه ډېره واضح او سري نښه همدا ده چې نور مشران به هم له منځه وړل کېږي، تر هغو پورې چې دوی د سولې مذاکراتو ته په واقعي توګه او په حسن نیت سره مخته نشي. د موږ اساسي وظیفه هم دا ده چې د دغو ډلو ټپلو او تروریستي ډلو غړي به، مشران به، کلیدي کسان به د بل منځه وړل کېږي.
بلې احمد، زه فکر کوم چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم وسلوال طالبان چې فعالیتونه لري له القاعده شبکې سره هغه سیاړي کې لري، لکه څنګه چې په هلمند کې تاسو ویل چې د دوی ارتباطات موجود وو.
دا خو یو ډله ده او ډله لکه څرنګه چې په یو ولایت کې القاعده ډلې سره دوی ارتباط درلود، دا طبیعي ده چې څه ضمانت شتون لري چې په بل ولایت کې هم ونه لري. دا نښه موږ ته بیا هم دا څرګندوي چې دوی اړیکه خپله له القاعده ډلې سره نه ده پرې کړې او اړیکه هماغسې لري، او د دوی په مرکز کې ساتل کېدل او د دوی اړیکې د پخوا په څیر باندې هماغسې مستحکمې دي. موږ ته مهمه دا ده چې د سولې خبرو اترو ته راتګ دا په یو حسن نیت سره کېږي او په صداقت سره کېږي او د ژمنو او یا هم تعهدات په عملي کېدو سره کېږي. که چیرې دوی دا کار نه کوي، زموږ عملیاتونه چې د خالد تر نامه لاندې پیل شوي دي تاسو ګوري چې په ډیری ولایتونو کې زموږ عملیاتونه په شدت سره روان دي.
تر انتخابات وروسته او د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په افغانستان کې عملیات زیات شوي دي. د څه لپاره؟
وروسته له انتخاباتو چې د وزه تاسو سره خبرې کوم، دقیقا هماغه مخکې د انتخاباتو په څیر زموږ عملیاتونه خپل شدت اخیستی دي. د تیرو څو ورځو کې تاسو ولیدل چې په تخار ولایت کې موږ طالقان ښار کاملا د تروریستانو له موجودیت پاکه شوله، همداراز وروسته له غنه بهارک ولسوالۍ وه چې هغه هم پاکه شوه او تصفیه و تلاشي شوه، وروسته د غنه خواجهغار ولسوالۍ وه، خواجهغار ولسوالۍ هم پراخ عملیات ترسره شول او په ډېر دقیقه توګه او ټول کلي و بانډو د ولسوالۍ تصفیه و تلاشي شول. لویه لاره چې ماورای کوپچه چې تقریبا او ولسوالۍ د تخار له یو بل سره وصلوي، دا لویه لاره هم پاکه شوه او د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. راتلونکي برنامه هم زموږ قوتونه په تخار کې شته، ځینې نورې سیمې شته، هغه مهمتونه دي انشاءالله چې هغه په راتلونکي کې بیا تاسو ته درته وایو. هغه عملیاتونه به زموږ په همدې شکل باندې به دوام لري، لکه څرنګه چې په بدخشان ولایت کې موږ لوی عملیات ترسره کړل او دښمن ته سخته ضربه وارده شوه. بالاخره دښمن دې ته مجبور شو چې راسي او د دولت ځواکونو سره دوی یو ځای شي او تسلیم شي ورته. هماغه عملیات به زموږ په تخار ولایت کې هم دوام ولري، په همدې شکل باندې به په نورو ولایتونو کې تهدیدات لوړ دي او هلته دښمن تحرکات لري، هغه به عملي کیږي انشاءالله. ولی دښمن ورځ په ورځ د ضعیفېدو په حال کې دی او زموږ عملیاتونه به تر هغو پورې چې یو طالب هم په افغانستان کې وي او د نورو تروریستي ډلو په همدغه شدت سره به انشاءالله دوام لري.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو ویلی چې په ټول افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پوځیانو عملیات دوام کوي. د همدارنګه په هلمند کې د القاعده شبکې یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې هم جزئیات ورکړه. طالبانو ویلي چې په هلمند کې د القاعده کوم مشر نه دی وژل شوی او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې دوی به په ټولو ولایتونو کې خپلو جنګونو ته زور ورکوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي بیا هم یو لړ تخنیکي ستونزې شته چې دوی د حل لپاره هڅه کوي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر ویلي و له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پڅه پروسه د دې لامل ښایي شي چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان لږ وځنډیږي. صالح محمد صالح د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشال رئیس حبیب الرحمن ننګ سره په دې اړه باندې مرکه کړې. په پیل کې پوښتلی چې آیا له ولایتونو د ټولو موادو د انتقال پروسه له مهالویش سره سم بشپړه شوې که څنګه؟
دیس یو ولایت مواد په ولایت کې نه دي پاتې، ټول مواد انتقالاتو د پلان سره مطابق کابل ته رسېدلي دي چې دیارلسم د نظام آخري تاریخ مکمل ټول تکمیل شوي دي او کابل ته رسېدلي دي. او موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په ویشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو. ولې یو شی چې دا موږ یو څه له لاسه هم ورکړي دي چې هغه په اولو درې ورځو کې ناظرینو نه حضور و، ناظرین کم و، بالاخره موږ یو کانفرنس ورکړ د هغه په اساس باندې یو درې ورځې موږ په دې کې له لاسه ورکړي. ولې موږ کوشش روان کړی ده چې موږ دغه درې ورځې جبران کړو او ویشتم ته موږ انشاءالله د ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره امادګي ولرو.
بلې، ننګ صاحب د بایومیټریک دستګاو څخه د معلوماتو د ټولولو د بهیر ویل سوي دي چې ټاکنی دی، البته دا یو کمیشنر دا خبره کړې ده. تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ؟
دغه دوه درې ورځې مخکې یو څه تخنیکي ستونزه وه چې بایومیټریک دستګاونه کوم مواد چې په هغې کې وجود درلوده ډېر پس ډول په کندۍ سره انتقالېدل. ولې اوس تر یو حده پورې اوس هم لږ مخکې چې ما تخنیکي همکاران سره په دې باندې خبرې وکړې هغې وویلې چې یو څه ښه شوي دي. او خو بیا هم موږ د هغه کمپنۍ چې دا ټکنالوژي ترنه خریداري شوې ده هغوی سره خبرې کړې دي او هغوی د دې ستونزې د حل لپاره امادګي لري او انشاءالله چې ډېر ژر به حل شي او موږ به ټول هغه معلومات به د بایومیټریک په دستګاو کې دا به سر ورته انتقال شي.
بل ننګ صاحب، دغه د غیر بایومیټریک رایې که چیرې باطل اعلانېږي نو اټکل څه دی چې څومره رایې به کمیږي؟ دغه اوسني ابتدایي ارقام چې بېلابېلو ادارو وړاندې کړي،
موږ مکلف یو چې ټول خپل تخنیکي کارونه ترسره کړو. موږ اجرایي برخه کې کار کوو او موږ د کمیسون د طرز عملونه او لوایح او راهنمودونه چې د کمیسون لخوا نه ترتیب شوی دي د هغه مطابق موږ خپل ټول تحقیقات کار پای ته رسو ول دغه ابطال او همدارنګه شمارش او دغه فیصله ټول تر کمیسون تر تصامیم پورې اړه لري. موږ به انتظار وباسو چې د کمیسون تصامیم په دغه برخه کې په کوم لیول کې دی او موږ به یعنی موږ ژمنه یو چې وخت په وخت معلومات خلکو ته شریک کو.
او څومره ډاډه یست چې د هر څه به د مهالویش مطابق تر سره کیږي، د ابتدایي نتایج اعلان او د نهایي نتایج اعلان؟
زه یو شی ته چې زه ژمنم هغه تخنیکي کار ده، که څه هم موږ خپل ټول انساني کوشش په لاره چولای ده او حتی موږ درې شفته هم کار کړی ده چې سوپر مو کولی شو وشتم تاریخ ته د ابتدایي نتیجې اعلان ونه ځنډیږي او موږ دغه آمادګي ونیسو. ولې امیدوار یو دې ته چې موږ به دغه کار ترسره کړو. ولې بیا هم زه هغه مخکینۍ خبره بیا تکراروم چې موږ یو درې ورځې په دې مینځ کې له لاسه هم ورکړي دي. ولې کوشش هم روان کړی چې دا جبران کړو، موږ کولی شو د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسوو او ابتدایي نتیجه چې د کمیسون د ټاکنو د کمیسون مسؤلیت ده او دا اعلان کړي او د نهایي نتیجې نو لکه څنګه چې قانون د شکایاتو کمیسون مکلف کړی ده چې مشخص ورځو کې د سکیجول مطابق هغه شکایتونه چې په ابتدایي نتیجې باندې وي او دوی بررسي او د بررسي نه وروسته که موږ ته دوی هغه نتایج چې تایید کړي نو موږ به ډېر ژر نهایي نتیجه هم اعلان کړو.
له ازادي رادیو نه مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ مرکه واورید د انتخاباتو په اړه باندې مسایل له موږ سره شریکول.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري طالبانو له حمله القاعده سره اړیکې نه رقته کړي. دا مقاله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقانی او د اتلانتیک شورا جکپوري غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تیره میاشت افغان او امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې مشر عاصم عمر په هلمند کې پنښه کړ. په دې عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د عاصم عمر پیغامونه یې لیږدول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ټویټر کې لیکلي دي چې عاصم عمر او د القاعده شپږتنه نور د سپتمبر د دربشتمې په برید کې په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي دې پیښې د طالبانو د ژمنو په اړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال یې کړي وي جدي سوالونه پیدا کړل. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په دوحې کې د سولې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعده سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو د ورځپاڼې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا ژمنه ډېره لرې ده. ورځپاڼه لیکي القاعده او طالبان چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې همکاري سره کوي او طالبان په افغانستان کې د القاعده په ګډون په سیمه کې د القاعده له ټولو ملاتړیو سره همکاري کوي. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې، هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی ترلاسه کولی شي؟ د طالبانو پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ تیره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلومات لیکي د پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې د لغوه شویو خبرو په اړه خبرې وکړي چې څرنګه کېدای شي بیا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونې په وینا دا هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلومات بیا لیکي طالبانو په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې و. د ډیپلومات په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. خبرونه لیکي دا په دې معنا ده چې واشنگتن په یوازې سر د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پرېکړه نه ده کړې، پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي یو شمیر انتخاباتي ډلو ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ونه کړي. د کمیسیون مسؤلان وایي له وخت مخکې د ټاکنو د پایلو په اړه نظر څرګندول د قانون خلاف عمل دی. د انتخابات خپل کمیسیون هم له کاندیدانو غواړي چې پریږدي څو دوی پایل اعلان کړي. امید ظهیر مال او نور جزئیات.
داسې مهال چې نږدې هر ورځ یو شمېر ټاکنیزې ډلې وایي ولسمشرۍ ټاکنې یې ګټلې، اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې کار ته غبرګون ښایي او وایي هغوی ته چې د بری اعلان کوي د دوی لخوا خبرداری ورکړل شوی دی. د دې کمیسیون د ویاند مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د قانون له مخې یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې حق لري چې پایلې اعلان کړي او هر څوک چې له وړاندې عمل کوي له قانون څخه سرغړونه ده.
دا صحیح
کپی جوړی دا وای هغه ډول چې وړاندوی نه کړی لمړی مو ورته توصیه کړی ورسره خبرداري ورکړی خو که دوام ورکړي د قانون لمخې به ورسره عمل وکړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د 2019 کال ولسمشرۍ ټاکنې یوازې یو ګټون کلري او هر څه ژر باید پایلې اعلان شي. بلور طبیعت د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی د المان شپیګل مجلې سره مرکه کې ویلي دا ښکاری چې د بعد راتلونکو 500 نورو کلونو لپاره هم ولسمشر وي، خو هغه زیاته کړي د کمیسیون اعلان ته پته مده. لدی وړاندې د ولسمشرۍ ټاکنو یو بل نومان رحمت الله نبیل ویلی وو د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو د کم ګډون لکبل هیڅ ګټون کنه لري او دویم پړاو ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له نوماندانو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ډډه وکړي. د دې کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو محترمو نوماندانو څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی د مخکې له وخته وړاندوینې نه کوي. هغه مرجع چې هغه تصمیم نیسي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ انشاءالله چې په ټاکل نیټه چې د میزان ویشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به اعلانوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د نوماندانو لخوا د پایلو په اړه وړاندوینه د خلکو فکر مخشوش او د بهیر اغیزمنوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایاند سمیره رسا وایي د یو شمېر نوماندانو
د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه او د خلکو د ذهن ګډوډول د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او نور دا بهیر اغیزمنوي. دا کار به بحران جوړ کړي چې وړاندې هم مونږ تجربه درلوده.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 26مه او وروستۍ پایلې به د لړم په 14مه نیټه اعلانېږي. تر اوسه څلور نوماندانو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا وړاندوینه کړې، خو د ټاکنو کمیسیون وایي د پایلې اعلان د دوی حق دی. امید ظهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستی سره کتلی دي او په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې ورسره کړې. د دفاع وزارت ویان تیره شپه وویل په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلا مشورې شوې دي. ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو له خبرداري سره سره ویلي د سوریې په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریې په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ ویلي و د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو له 500 تر 100 پورې پوځیان به د سوریې له شمال څخه وباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د سوریې له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل ښکاري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندېښمن دي، ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلولو په باور له سیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون سه‌شنبه په سوریه کې ډیره کوردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یو غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ترامپ په خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي. موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو. موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو، بلکې کوردان جګړه کوي، هغه جنګیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ته رسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیرې دوشنبې وتل پیل سوي دي. ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پایل اعلان سره جخت ویلي چې کوردان تروریستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د تروریستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبې په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستې غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې یې پرېښي دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 40 میلیونو ته رسېږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې دېره دي.
د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون یو وار بیا له قید او شرط پرته د نجونو د بیکارت پر دې د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوې مشره کریستینا جورجیفا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو خطر ایجاد کړی او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبه پلازمینې باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولی دي. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکای کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلای شئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. لومړی به دوه راپورونه درته خپاره کړو او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه خپره شي. راځو لومړی راپور ته چې له هلمند زموږ همکار الیاس دی رالېږلی. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت شوي، خو د مچیو روزونکي او د شاتو کاروباریان وایي تر هغو چې کروندګر ښه کار ونه کړي د دوی مچۍ ښه شات نشي برابرولی. شات او زراعت څه تړاو لري په اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
زه په لیدلو د چچلو له ویرې ډارېږم، خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي، خو د مچیو روزونکو عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشي کښته سوی دی، یعنی 1500 درشا راغلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي پوهنګه ده. موږ ته چې دي درسونه موږ ډېر ویلي دي، موږ ته کاریب ډېر لارښوونې کړي دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېر لارښوونې راته کړي دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړي دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل شوي دي، خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې ده. خو څو کاله وړاندې د کارډف په نوم یوې زراعتي موسسې ډېر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې که کروندګر راضي کړي چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نه شوي. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول. د ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخه اندازه تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی د خپل د صندوقونو د شاتو مچۍ ډیروالی ورکړی دی او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د اوغ دکانانو سره چې دی د شاتو د مچیو کاروبار کې ترڅو هغو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو دپاره ځانګړي هټۍ جوړې شوي دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند کرهنی ریاست وای دوی د لشکرګا ترڅنګ په ناوی او نهرسراج ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی اتولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نو ښه ګټه ده ولې که شیر یو لس دنده خوړلی اصل کلو اصل کې اصل کې امتیام دی حتی چې جنبستې ورکوي په 1500 کلو تعمیر کوي که دانګې خرڅه کلو کلو نو 1600 بس داسې خرڅېږي او ډېره ګټه لري. ستان ته هم ډېره ګټه کوي. ګټې هم زیاته ده پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده در بل کښت.
د کرهنی سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر شي او حلالې دانې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نشي تولیدولی. عبدالله راته وویل مخکې کلونه بزګرو ریحان ډېر کرل. د ریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټه خو نو مخکې کلو کې ډیرې خوندورې ګټې وې چې هغه ریحان کار کېدله نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مرته لاسته کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د دوه کال کېږي چې اوس شات راغلي ریحان خلک نه کوي ریحان ارزانه دي نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشي کښته سوي دي یعنی 1500 در شار راغلي دي.
په خو به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخ و په هلمند کې د ژم په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته برا ورکوله خو اوس هوا توده ده. په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي. مدلیاستی تازادی راجو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیپلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
د سیشن می پرز د هنر د نړیواله ورځ په مناسبت د یو شمیر خوستیو خطاطانو انزورګرو او هنرمندانو د آثار نندارتون جوړ سوی وو. د نندارتون ګډونوالو هنر د هرې بشري ټولنې د ژوند یو برخه وبلله او دا ډول هنري فعالیتونه د ټولنې د فرهنګ د انعکاس او خوندي کولو په برخو کې ګټور یاد کړل. په دې پروګرام کې هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. په دې اړه له خوسته زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راپور رالیږلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې جوړ شوي هنري نندارتون کې یو شمیر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هیواد فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته ایښي ول. په یاد نندارتون کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړ شوی و د دې ولایت ګڼو فرهنګیانو همدارنګه د هنر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د یاد ادارې مشر محمد انور زاهد په خپلو خبرو کې د هنر ټولې برخې د سولې امن او پرمختګ د پیغام پر رسولو کې ګټورې وبللې.
هنر ژبه خوږه ژبه دو نرم دو بسته ژبه دو هغه که تمثیل دی هغه که رسمی دو هغه که خطاطی دو هغه که موسیقي دو د موسیقۍ هنر دی د سندرو هنر دی د دې لارې نه موږ په سونه سره هغه خپل پیغام هغه د سولې پیغام هغه د امن پیغام د پرمختګ پیغام موږ په سونه سره رسولای شو.
د محمد اسماعیل زدران پونوم یو انزورګر او خطاط چې لکلونو کلونو د هنر په مختلفو برخو کې فعالیت لري او په دې نندارتون کې خپل ځینی آثار ننداری ته وړاندې کړي ول. ویل د هنرمندانو د منظم فعالیت لپاره ځانګړی ځای او مرکز نشته.
زر تبلو می جوړ کړی دی چې په دې کې خطنویسی خطاطی رسمي نقاشي مجسمه‌سازی میناتوري عین په بیل بیل برخه کې مقور کړی دی.
دا مشکل دی چې د غریبونه داسې ځای نشته چې د خپل خطاطی رسمي نقاشي شاګردون وروزي. د دولت نه دا غوړم چې د دې د کور کچته داسې یو بزور پیدا شي یو مارکیټ پیدا شي چې د خپل منځ کې سیالي هم سره وکړو او پروګرامینه په مخ بیزو د دې پورا بازوز بدور پیدا شي او پروګرامینه په مخ بیزو.
نقاش رحیم شاه انزورگر او خطاط شمس او د شاکر افغان پروم یا ځوان انزورگر چې په دې ورسته کې هنر تمخه کړی وایي
تقریبا داسې وتلس کوله کېږي چې ما د هنر پیل کړی دی. د هنر په برخه کې کور کو، منظرې مرسم کړي دي، ډېرې ښایسته ښایسته هم جوړې کړي. داسې کې تاسو مینه لیدلی شئ چې ټول آثار مور وړي دي دلته.
ما د هنر اته کاله کېږي چې په دې هنر کې استاد یم. اېنه پخوا یو دوه کاله درې کاله ما شاګردي کړې ده.
په خپله د یو هنرمند په حیث باندې ما یو څو دانې انځورونه او کښای او آثار ښایې راوړی مې دي او نندارې ته مې ایښي دي. د پنسل کارې په بخش کې کار کوم، د تر څنګ خطاطي هم کوم.
د نورو هنرونو په خوا کې افغانستان کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري، بلکې مینوالي هم ډیر دي. سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي چې
د موسیقۍ د هنر دا ستونزې دي چې مثلا موږ درې هنرمندان چې دي بې مسلکه دي. نو د هنرمندانو د علم سطحه ټوټه ده. موږ په خوست کې چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړي، په علمي شکل د هنر زده کړي، نو د دې لپاره استادانو ته ضرورت دی.
د خوستوارو په منځ کې له پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر، موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه په ډاګه کړي. خو د هنرمندانو د مکررو غوښتنو سره سره هم نه حکومت او نه نورو مرستندویه ادارو دوی ته لازمه پاملرنه کړي او هغوی ته تر اوسه هم د فعالیت وړ شرایط نه دي برابر شوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې. حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړي. نو که تاسو خوشوي لمړنۍ اوریدونکو درو اخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانخیلو د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بله حسرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیلو او څمکنیو ترمنځ لاره وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دې اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصاً هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصاً د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي خو وو کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دا او همدغه لمړنۍ لاټ چې وو کیلومتر کیږي دا به اعلان ته پلان وخت ولاړ شي او وروسته له دا طلبین به ان شاء الله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته کار زمينه برابر شي او ان شاء الله په دغه سړک باندې کار پیل شي.
بله مننه حضرت. دغه یو بل اوریدونکی به مراوخلو بیا په راسته جواب ده.
السلام علیکم. زلا صدر رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوره ته خلا پیغام ته پیدا خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته. سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړه چې سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایورکی دی هر څوک دی بس غلا شو وکیلانو جبوت تاسو کټه کړ او سلام.
حضرت صاحب په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی نو غوړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو سلام علیکم. زه اجازه الله خبر کوم دې پکتیا ولایت ما ما دې هغه کې ویلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا دې وا دوه ټول هغه نه مننه کوم اس که چاته دې مو غواړې وو په واسه یې مده نه باندې به سلام.
حساسه ستاسو جواب دې غوړو
مننه. پور ودان دیله کې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې د لاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته د لاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی داونه استفاده شوی دا په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایم چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډېره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلته دی
زموږ ډیری ولا سوالي سرکونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لارې دی هغه جوړ شوی دی. البته دوه سرکونه چې مشخصا دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سرکونه دی لا هم هغه نه دی جوړ شوی. هغه عوامل هم واضح دي پکتیا ولست هغه باندې پویږي یو د هغه د احمد خیل او زادی عریب ترمنځ یو سړک چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فیلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ ولس ته غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمن سړک ته چې فیلن کار پرې روان ده کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل دی وسوال مخالفینو مخالفتو چې هغه تل آبادی مخنی ولیدا او یوازې د بربادی پیغامونه ولس کرا وړي دی او نور د دې نفرت لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سرک باندې فعلا موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي پراخ پرسونل په دغه سرک باندې ځای پر ځای شوی دی، ولس یو همکاري کړې ده، لاغنه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلا ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایتونو باندې سکال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو، مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې دیواز زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعال دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کېږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسر صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اورېدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابان چې کوم رحمه ده دغه نه ډېر اوچته خرڅ یا اوس د څور د کی دور د دولت بندې کوي کسابان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپل رحمه ده دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت. ډیره مننه.
بلې حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کوي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، کاغذ ساروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپل برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه، لاغنه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه وو جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو، د نرخنامې نه د سرغړاوي نو دی هغه په مقابل کې بیا دې کاری حساب وکړو ډیر ورځې دې قصابی باندې وي وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو وروڼه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډیره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا تر سره کېږي فعلا جریان لري تر ډیره بریده پورې دا بریالی شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ تعریب شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ له دخولو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک هغه مشتریانو هغه دکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوي.
بله په بخښنه سره یو بله پوښتنه به وکړم. تاسو د افغانیو د ترویج خبر وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردې ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون دي او د هیواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستاني کلدار راځي. یو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمام شوې دي چې بل اخر افغاني حد اقل د مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلاتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو له دې نه مشتریان تر ډیره بریده پورې داغو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډیره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول. نو دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو اوریدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio